وریزی خوری وی د غرنګ په پیخور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30 بنو کې شپږ 30 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګری سنتیګریډ وی.
دیارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه قدر منوریدونکو السلام علیکم قربان مو زه نجیب امریم او نن را سره د کوټه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ملمه ده. روانه میاشت 12 سپتمبر نه نیولې تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې درې ورځنی نړیوال سیمینار شو چې پکې د لروبر پوهانو د ادب مینوالو ګډون وکړ. نن په یارانو مشال خبرونه کې د همدې سیمینار په نتایجو غږیږو. لکه څنګه مو چې وړاندې ویل ملمه مو د کوټې د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ده. په کوټه کې ترسره شوی سیمینار د همدې اکاډمۍ په نوښت او زیار جوړ شوی. وروسته ته په خبرونه کې د افغانستان او د پېښور د دوو پښتنو لیکوالو عبدالغفور لیواله او باسین یوسفزي نظرونه هم د دې غونډې په اړه د دې سیمینار په اړه دراورو. خو د دغه خاغلو هم په سیمینار کې ګډون کړو. خو پیل به د خیر محمد عارف صاحب نو کو. عارف صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ستړي مشه
خوشحال اوسي. شکریا ډېره مننه چې زما د غوښتنو ته راوبلل.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. او زمونږ همکاران چې په کوټه کې هغوی خو پوره ستاسو د په اکاډمۍ په هڅو چې کوم سیمینار جوړ شو په د هغې ویډیوګانې موږ ته راستولې مشال رډیو د لارې همدغسې غږونه د پوهانو راپورونه په لیکلې بڼه دغه هر څه د مشال رډیو اورېدونکو په تېره اونۍ کې لوستي اورېدلی دي او کتلې دي. خو نن به د دې سیمینار په نتایجو باندې به خبرې وکړو.
بالکل صحیح.
نو خیر محمد عارف صاحب پیل به همدې نه وکړو چې په کوټه کې د پښتو یو نړیوال سیمینار وشو او په زیات اندازه کې میلمنو پکې ګډون وکړ. اوس به میلمانه له خیره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي یم. یاسې څنګه تجربه وه د دومره ډیرو لیکوالو په یو دریز راټولول؟ دا خو به آسان کار نه و، ډیر ستونزمن کار و.
بس دا پښتنو وایي وایي د اخلاص ګړی همیشه منزل ته رسیږي. نو زموږ په زړه کې دا و چې موږ د لر او بر پښتانه را وغواړو او زموږ په پښتني سیمه کې چې هغه که په لر کې دي که په بر کې دي چې څورو مسایل دي څورو پیښې دي پر هغه باندې وغږیږو. او که ممکن وي د دغه لارې زه کم از کم د پوهان چې د یو کام سترګې وي هغه پر دا وغږیږي او داسې موقع په لاس ورشي چې زموږ د وطن ستونزې او موږ چې له کوم حالات سره مخامخ یو بې سواد ورځ حقوق او دربدریانې د هغه دپاره یو داسې لار راوځي چې دا ګرد پښتانه ورباندې په اتفاق هم شي او دا خپل کام ته یو واضح پیغام ورکړي چې موږ ته راپېښ له کومه ځایه د راپېښ ولیده او د هغه مخ نیوی موږ څنګه کولی شو. نو د دغه لارې زموږ د پښتو اکاډمۍ له خوا زه 15 کاله پس په دې وتوانېدلی شو چې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکاناتو تر عنوان لاندې د یو سیمینار انعقاد وکړو او د خدای په فضل سره هغه انعقاد هم وسوي. میلمانه هم رالو، هغو هم خپل خپل احساسات او جذبات موږ سره شریک کړل او په هغه باندې تر ډېر حده پورې موږ دا وایو چې دا زما خیال په کوټه نه بلکې په پښتني دنیا کې اول یو داسې سیمینار دی چې انشاءالله ولعزیز تر یو منزله پورې به ورسیږو. په دې کې د ګردو ملګرو هغه لیکنې سوال او جواب د حالات مطابق کوم قدمونه اخیستل دي څرنګه پر مخ بیول دي او څرنګه موږ دا نیمګړی کاروان خپل منزل ته رسولی شو. دا ګرځي هغه پیش وي د دغه له لارې زه موږ په دا سیمینار کې ویناګانې هم وکړې او خپل مشران مې هم را وبولل. مشران هم خپل ویناګانې وکړلې. مثلا په مشرانو کې زما مطلب دا دی لکه حبیب الله رفیع صاحب غوندې لوړ شخصیت او دا غنم نا نور ملگری شاغرالو دا سیمینار دروند کی او پا دی که برخ واستل او دا خپل خپل خیالات ازاریم وکی مکلات کم راورو
عرف صاحب دی کمو سیمو نا پختان پوهان راغل تاسی یادو نا کولش یاوریدون کسان
او مجا خاص ایوا خبر درست واضح کم چه بیخی دیر خلقو تا مطلب مجا بلنی ورکلی بی پاگه که زنی پایانی تیم که دانم نوصلو چه ولی زمات پیش دا لیازا مجا مجبورن دا اگو دا جهاز تکت کنسل کرو خو بیا هم چه کم ملگری را غلیو پاگه که لجرمنی زا مدولی سکزی را غلیو او لکنیرا زخ محمود ورتک
معصوم هوتک صاحب
معصوم هوتک صاحب راغلی و ل کابل زخ حبیب الله رفیع صاحب و غفور لیوال صاحب و زرین انزور صاحب و زرغونه رشتینه ول او لال بچا ازمون دا خو زموږ د کابل ملګری و ل پېښور زخ د بچا خان یونسی وایس چانسلر پزلوی مروت صاحب وی لسوات زخ پزل پرویز شاین صاحب وی بیال پیشور زخ نیپ خلیل وی سلیم را صاحب وی لبون زخ مویب وزیر وی او لسوابی زخ پیسل پاران وی او یو نور دو مهم ملگری چا یو خزما زور و شایسته یاردی عباسین یوسف زی صاحب زبشاور زخ وکیل شا
فکر خیل د مردان نه
موږ ګڼ شمیر ملګری وو چې هغه موږ سره د سیمینار کې ګډون وکړ او تاسو له دلته موږ دا کوشش کړو له اسلام آباد څخه موږ خپل ملګری عارف ته بسوم او کومې کزلی باشو او بیا هم په وګړه کچ باندې د سویلي پښتونخوا لار شارزه وو تاسو لیکوال د دا پر غوښته وو چې هغه له خپل مشرانو لمکالو ویناگانو او تجربو زخه گت واخی مستفید وگرزی او لر چی سور ممکن ای دغور کدر استفاده وکی
سایه عارف صاحب دل سنگا چی ده سمینار موضوع و چی پختو ژبه جهانیت ستونزی او امکانات ادیبانو لیکوالو زیاتره کوم ستونزی په ګوته کړی چې نن سبا د پختو ادب سره تعلق لرونکي پښتانه ادیبان شاعران دوی د کوم ستونزو ننګونو سره مخامخ دي
بهرحال د پدایت بار خصوص بیخي ډېر وي که نه یو اول ستونز خو دا ده چې زموږ په لیکدود کې فرق دی موږ تر اوسه پورې هغه په لیکدود باندې دا نوم نه یو که نه کله کله املا ته لیکدود وایو کله کله املا وایي لیکدود یو ګڼو دا فرق او بیا په هغه چې کومې ستونزې دي چې باید موږ له څه په کار دي څه نوم نه ولیکل شي یوه موضوع دا وله بله دا چې دا د ګلوبلایزیشن دور دی په دغه دور کې موږ پښتو تر کومه ځایه پورې رسولی شو موږ د طریقي یافته قامونو په کتار کې په څه ډول درېدلی شو موږ پښتو چې د کومو ستونزو سره مخامخ د هغه څنګه له دې ډګر زه ایستلی شو او بیا دا کوم کوم امکانات چې موږ په د ستونزو پر وړاندې کې د امکانات ولټو چې دا ستونزې دي د دې بنیاد دا دی او باید موږ دا وکړو نو دا نو نه بې شمېر ستونزې ولې چې په هغه باندې ملګري وو مطلب پر میډیا وژغېدل او پر تعلیمي ستونزو باندې وژغېدل د کلچر پر ستونزو وژغېدل پر فلمانو وژغېدل او زموږ پر ادبیاتو باندې زما خیال دا نو نه چې هر اړخیزه جایزه څومره ممکنه وله هغه په دا سیمینار کې واخیستل شول
او په امکاناتو هم غور وشو عارف صاحب چې امکانات لرو که نه ستونزې خو ډېرې لرو څنګه کولی شو خپله ژبه د ګلوبلایزیشن کې د جهانیت کې موږ د خپله ژبه ورګډه کړو ژباړې وکړو د نورو ژبو ته یا د نورو ژبو نه پښتو ته ژباړې وکړو څنګه کولی شو د خپله ژبه څه امکانات ورته لرو چې دغه ستونزې چې مخکې ورته تاسو اشاره دغه حل کاند
ول خو مسله دا یو ډول چوي کنه وای نه امکان کفر دی او هغه چا هغه انګریزي لیکوال چې ویلي وکړ چې زه په ځای جمود چې دی کنه نو دغه د ځوان نښه ده بهرحال زه دا وایم چې دا د جمود کوم کیفیت ولو هغه د دغه سیمینار په برکت باندې لیرې شو او یو غوازه صرف یو اشاره درکم اوس په دې سیمینار کې د رابطه د پاره د یو سیټ چې په هغه باندې به دا ګرد ملګري یو ځای کېدی شي او هغه به یو له بل سره په دا رابطه کېږي چې دا ښکار دی دا څنګه کېدی شي دا ستونزه ده د دې مخنیوی څنګه کېدی شي. نو موږ یوه کمیټه جوړه کړه. په کمیټه کې له جرمني زه احمد ولی اڅکزی و له کابل دغه غفور لیوال صاحب وي او له کوټې څخه ډاکټر نصیب الله سیماب وي له پېښور څخه د پښور یونیورسټي د پښتو اکاډمۍ ډایرکټر چې دی نصر الله وزیر وي. نو موږ به ویب سایټ به جوړو خو زه عجب د خوشحالۍ خبره ده چې نن سهار هم استاد سره ښار د بوریوال کاکړ یو پیغام وي چې ما د پیوستون په نامه یو ډاټ کام دغه
ویب پاڼه جوړه کړې ده.
نو چې دغه پیوستون ډاټ کام په نامه باندې باقاعده چمتو ده. زه دا ستاسو په حواله کوم د اګر خرڅم پر ما دی او د راتلونکي خرڅم پر ما دی. لہذا نو ما صرف دا یو شرط کښېښولی چې ما له دا ګرد ملګرو سره به سلا کوو بیا به تا ته اوکې کوو چې وایه دا زموږ منظور دی که یا خپل ډاټ کام جوړو. نو دا تل داسې اندازه وکړه که نه چې یوه یو مشکل چې ډاټ کام په جوړوو او د دور لور لږ لږې ځایو جرمني کابل کوټه او پېښور او د هغه دپاره اوله خبر دا ده چې موږ له جوړ پاڼه په لاس راغله او هغه وایي زه دې ته تیار یم دا قرباني در کوم چې دا زه ته کار واخلي. نو زما دا یقین دی دا نورې ستونزې چې دي هغه هم بالکل د هغه نوم نه دي
انشاءالله. پښتانه ځوانان عارف صاحب ویښ شوي دي دغه ستونزې به هوارېږي دغه امکانات په لاس ته راځي. تاسو د بوریوال کاکړ یادونه کړه زموږ همکار دی او ډېر وخت نه دی لګیا دی د پښتو ادیبانو د ډایرکټری د جوړولو همدارنګه د پښتو ادبي جرګو په اړه دی کار کوي. همدغه په کتابي شکل کې یو څه د جرګو باندې کار شوی د کوشش کړی چې د پیوستون ډاټ کام د لارې دغه هر څه آنلاین پر لیک کوي. مثلا ستا د یو لیکوال سره اړیکه په کار ده دغه نوم چې کلیک کړي هلته به دغه اثار به راځي دغه په اړه به لنډ معلومات راځي. دغسې نور ځوانان تاسو د اڅکزی صاحب خبره وکړله چې هغوی په دې آنلاین قاموسونو باندې کار کړی دی د پښتو ژبې په ډیجیټل کولو کې. دغه ځوانانو هڅو ته چې تاسو ګورئ څومره باور کېږئ چې سباون ډېر روښانه ده؟
یقینا خو ما دا یوه حواله درکړه که نه چې ستونزې خو هر کام ته پېښېږي که نه لیکن د ژوندي کام ژوندي وګړي چې دي هغه د ستونزو مخنیوی کوي. او د ستونزو زه دا تجربه اخلي چې زموږ له پرمختګ څنګه پکار دی او زموږ د راغلو مېلمنو او مشرانو زما خیال موږ ګرد په دې ډاډه کړلو چې دا ستونزې هر کام ته پېښېږي او هغه کام او دغه کام لیکوال سرلوړي کېږي چې هغه به دا کام ته یو داسې رڼا ور په برخه کېږي د هغه رڼا دی د خپلې منزل په لاره کې د لارې د لټون سبب وګرځي. نو یقینا د زموږ ګرد ملګرو دا کوشش وکړي چې موږ یو داسې لار خپله کړو یو داسې حالات پیدا کړو چې زموږ یو له بله سره رابطه وي او په دا رابطه کې موږ له ګردو سره دا استفاده وکړو چې دا زموږ د خیر د وعدت او د یووالي لار ده. په دغه ډول موږ پښتو سره لوړې کولی شو پښتو ترې یو منزل پر رسولی شو.
مننه عارف صاحب. کوم اوریدونکو که ستاسو په منځ کې هم څوک داسې وي چې غواړي د پښتو ادب په اړه څه سوال ورسره وي څه پوښتنه ورسره وي د خیر محمد عارف صاحب نه تاسو کولی شئ. دا شی به یو اوریدونکي غنی الله من سره ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام عامر لاله استاد د استاد ملما عارف لاله تا ټول پښتنو ته سلامونه وایم.
مهرباني ګلاب
لالا. اول خو زه د دومره کامیاب سیمینار په کېدو باندې عارف صاحب ته او ستاسو بلکې ټول پښتانه ته مبارکي ورکوم.
مهرباني مننه.
مهرباني خوشاله اوس خیر مبارک.
دوه سوالونه دي لالا. یو سوال مې دا دی چې دا قسم غونډې د پښتنو د پاره څه اهمیت لري؟
ها.
او بلا پوښتنه مې دا ده چې د دوی خو یو قرارداد هم منځ پیش کړی وو چې یعنی د پښتو ژبه د دفتري ژبه وګرځول کیږي.
اها.
سما دا اکثر پښتانه اوس هم دا زما سره بحث کوي او دا راته وایي چې د پښتو ژبې څه اهمیت نشته دی، پښتو ژبه دې چې زده وي څه به وشي. که ستاسو په دې باندې رڼا واچوي چې د پښتو ژبې د پښتون دپاره څومره ضرورت دی، د هغه نصاب دپاره، د هغه دفتر دپاره.
سمه ده، ډېره زیاته مننه غني ولامین صاحب. نو عارف صاحب، دا زمونږ کشران دي او دوی واقعا چې په ټولنه کې دوی اوسېږي، داسې ستونزو سره مخامخ کېږي چې په هغه ځایونو کې چې پښتو دفتري ژبه نه ده، نو هغه ځوانان چې په دې پسې ګرځي، ځینې نور بیا ورپورې خاندي، همدغسې ځوانانو ته ستاسو سپارښتنه او ډاډګیرنه څه ده؟
ډېره مننه. اول خبره خدا ده که نه چې دغه کانفرنس هغه افادیت په اهمیت دا دی چې موږ له یوې خوا له بلې خوا زداګر پښتانه لیکوال او دانشورانو سره یو ځای شول، هغوی یو بل ته غوږ کېښولې، دا ګرد ستونزې د هغو په نظر کې ولې، او پر دګونو ګردو ستونزو باندې هغو بیل بیل مقالات هم وړاندې کړل او خپل نظر یې واضح کړي. نو افادیت خدا دی چې پښتانه هر څوک شي چې هغه سره کښېني، یو د خیال یو د بل په خیال او فکر اګاسي، نو هغه له هغه ځای ولاړې ته رسېږي. نو اوله خبره خو د خوشحالۍ دا ده چې دا ګرد پښتانه لیکوال سره یو ځای شو، له هغو د خپل احساسات او جذبات سره ګډ کړل، او له دغه لارې ځای یو داسې حل راوویستی چې موږ که دا وکړو، نو په دې کې دا به زموږ په خیر تمام وي، د کام هم د زبې هم. نو د هغه لارې ځای دوی تقریبا زما په خیال شپاړس قرارداده منظور کړل. په دغه شپاړس سره قراردادونو کې چې د ورور کومه پوښتنه ده، زه به چې دغه د یو کام شناخت ده، موږ تاریخ دا وایي چې بیخي ډېر کامونه چې له منځه وتللي په هغه کې اول وار د هغو د زبه تللې ده، او کوم فاتح کامونه چې دي هغه چې هر ځای مسلط شوي دي، هغو د اول کوشش دا کړی دی چې له هغه کام زه د هغه مثلا موږ دا تاسو وایو چې انګریزان اول ور برسغیر دلته د زبر سیمترال دلته پارسی ول، دا هغو کوشش دا ول چې د پارسی پر ځای باندې هغه انګریزي رایج کړي، لهذا په مختلفو کوششونو باندې هغو دا کوشش وکړي پارسی له منځه یوړل، انګریزي رایج کړل. نو زه دا منم چې پښتو دا وخت نه د تعلیم ژبه ده او نه د معاش ژبه ده، خو دا خوشبینی ما سي چې په پېښور کې کم از کم تیر ګورمنټ هغو دا ډېر کوشش وکړي دا زه تر پنځمه پورې بقاعده لازمي ژبه سي، او زه به اوس موږ په کوټ کې هم دا نمونولو چې کله وخت کله په د یونیورسټي کې پښتو ژبه نه وله، پښتو یې مېز چانه کوله، پښتو یې امفیلي چانه کوله، پښتو پی ایچ ډي چانه کوله، چې لږ د معاش مخکې پیدا شوي خلکو په خپله پښتو ته مخ وګرځولې. اوس په کوټ کې نه ډېر خلک دا نمونه دي چې هغو پی ایچ ډي کړي دي، هغو امفیل کړي دي، هغه د پښتنو د ایم ای کلاسونه اخلي. نو دا نمونه نور هم ډېرې ادارې شته چې په هغه کې د پښتو رایج ده. پانه د سرکار له لارې ده که څه هم دلته زموږ د سویلي پښتونخوا موجوده ګورمنټ سره یو هده کوشش وکړي چې د بلوچي پښتو او براوي ژبې رایج شي، او د هغه دپاره یې ابتدایي قاعدې هم راوویستلې، خلک یې زده کوي. خو دا زما د خیال اول قدم دی. نو که د هغه نومونه دا ځوانان چمتو وي، موږ چمتو وي، او زموږ دا لارښوونکي ادیبان چمتو وي، نو هغه کولای شي چې په ډېر لږ وخت کې د پښتو د اسمان د ستورو په شان وځلوي، او انشاءالله ټیک دی. ستونزې ستاسو موږ په دا قایل یو، خو مایوس بالکل نه یو چې دا به نه کېږي. دا ژبه به اخر د معاش ژبه هم وي، دا به د تعلیم ژبه هم وي، خو قرباني غواړي، پرمختګ غواړي، او دا نومونه یو پیغام ورکول دا خپل کام ته غواړي چې که چېرې دا ژبه نه وله نو تی به هم نه یاست. په هندوستان کې دا وخت په لکاو پښتانه دي. زه خو دا وایم دا زموږ له لورلاییزه چې هغه زه هلته اوسېدلم، زموږ پخوانی وطن دی. د دغه زه د ابراهیم لودي په وخت کې د پنځم فرمان تحت زما خل بخي ډیر خلک لاړو ولیا ابراهيم لودي ورته دا خاص
هند ته لاړ
هندستان ډیر آباد ملک دی ډیر آباد شایسته ملک دی زرغون ملک دی تاسو دلته راسي نو دا هند وستاسو یو تاسو بروشان یا دلی به اوسي دلی به مخفل حکومت دی ډیر خلک لاړو له هغو زه به له لاسه ورکړی ده په دا تېر ورځې کښې د یو عالمي تبلیغیز بخل ډیر غټ مصر وي هغه ویل ول زه پښتون یم کاکړ یم خو په دا نه یم خبر زه به هم راځی یاره د په دا نه یم خبر چې کوم کاکړ یم زما مطلب دا دی چې زه به یې له منځه لاس لاړه که نه کلچر اتوماتیکلی اوس ورسره لاړ
بالکل د یو انسان شناخت په ژبه باندې دی عارف صاحب تاسو راسره اوسئ د خبرونې په دې برخه کې عارف صاحب تاسو سره به وروسته نورې خبرې هم کوو که ستاسو اجازه وي مخکې مونږ د افغانستان د پیژندل شوي لیکوال عبدالغفور لیوال سره چې په همدې کانفرنس کې ګډون کړی او تاسو چې کومه جرګګۍ ټاکلې د څلورو کسانو د روابطو د ټینګولو لپاره د هغې غړی هم د خبرې مو کړې دا به مو عارف صاحب تاسو به لږه دمه وکړئ بیرته تاسو سره ځو راځئ ملګرو د عبدالغفور لیوال صاحب سره وړاندې مونږ خبرې کړې وې هغه اورو محترم لیوال صاحب د کوټې اوسنۍ کانفرنس چې وشو پښتو ادب ته ورپېښ چیلنجونه په دې موضوعاتو باندې بسونه خو به پې ډېر شوي وي تاسو د دې کانفرنس عمده لاسته راوړنې په څه کې وینئ
دا کانفرنس بزدانې لاسته راوړنې درلودې یا تر هر څه مخکې دغه د بېلابېلو پښتون مېشتو سیمو د فرهنګیانو راټولول هغه هم په دې تعداد کې او بیا هم د یو باصلاحیته کسانو په ګډون زه داسې فکر کوم چې دا پخوانیو سیمینارونو کې دغه ډېره موده داسې کیفیت نه و کنفرانس کار ډېر منظم و چې دا پخپله داسې ښیي چې پښتانه ورو ورو له پرمختللي مډرن او فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې بریالي دي موضوعات ډېر ښه ویشل شوي وو بحث پې وشو او د لومړي ځل دپاره داسې خلاصه فضا وه چې مناقشه مشاجره او نقد او کره کتنه هم په کې په ډېر واضح ډول ترسره شول مخکې له مخکې ما لوستونکو او څېړونکو ته غوښتنه شوې وه چې په یو ټاکلې موضوع باندې داسې خبرې وکړي چې دا د هغوی د علمي او تحقیقي کار نتیجه وي یعنې هلته ویناوې ډېرې نه وي بلکې تیزیشونه مطرح شول یوازې د سرسري ویناوو پر ځای لاس کتابونه او مهم کتابونه د دغه سیمینار د جوړېدو په مناسبت چاپ شوي وو چې زه فکر کوم دا په خپله یوه غنیمت حادثه وه د ښځو ګډون په دې سیمینار کې په زړه پورې وو یعنې پخوانیو پښتني سیمینارونو په دغه حد کې ښځینه ګډونوالې نه درلودې او همداراز د بلوچستان د سیمې واکمنو نږدې ملاتړ وکړل د دغه سیمینار څخه سیاسي ګوندونو په کې ګډون درلود اما له علمي پلوه یو شمېر داسې مسایل مطرح شول په سیمینار کې چې همدا اوس پښتو ژبه پښتو ادبیات او پښتانه ورسره مخامخ دي هر اړخیز ضرورتونه له اقتصادي سیاسي فرهنګي او تعلیمي مسایلو رانیولې یا د ژبې تر کروالي پر رسنیو کې د ژبې د مطرحوالي دغه ټول مسایل په کې وڅېړل شول چې زه فکر کوم په درې ورځو کې په دومره تراکم سره په موضوعاتو باندې علمي تحصیل بس
لیوال صاحب دا ډول کانفرنسونو ته عموما لیکوال او شاعران بلل کیږي تاسو فکر کوئ چې د یوې ژبې د غني کېدو لپاره هم دغه دوه ډلې راغوښتل کافي دي که په دې کې د نورو علومو ماهرین دم راغوښتل شي د طب نه د انجینرۍ نه د ژوند د نورو څانګو نه
اگر د ګډونوالو او د سامعینو په برخه کې خو ډېر زیات تعداد محصلین او نور خلک هم راغلي وو او جالبه دا وه چې په ډېره مینه تر اخره پورې به همالته یو شمېر ګډونوالو خو چې څوکۍ نه شوې موندلی د دې تالاش چار ګرده په دې لارو کې ولاړو تر اخره پورې. او دا باور لرم چې دا ټول د ادبیاتو متخصصین علاقه مندان نه وو، د نور برخو هم وو. بل خبره دا ده چې په دې سیمینار کې په همدې بحث وشو چې تر هغه ژبه علمي نه شي، اکاډمیک نه شي، پرمختګ نه شي کولای یوازې په شعر او ادبیاتو باندې نه کیږي. هلته په دې خبره وشوه چې باید علمي اثار رامنځته شي، د نورو ساینسي څانګو علمي کتابونه باید په پښتو ولیکل شي او تدریس شي. په دې باندې بحث وشو. زه فکر کوم لږ تر لږه د دې لپاره یوه لار پرانستل شوه، او د دې لارې د دوام دپاره او د دې پریکړو د عملي کېدو دپاره یو څلور کسیزه جرګه هم اعلان شوه چې په کابل، کوټه، پېښور او نورو سیمو کې به دوی حضور لري او په ګډه به سره کار کوي چې بیا د راتلونکي په اړه د ژبې د پیاوړتیا لپاره څه کېدلی شي. دا به د انتباط یوه جرګه وي. زه دا فکر کوم چې دغو مسایلو ته چې تاسو یاد کړل توجه وه، او دا به په راتلونکي کې لا پسې نور هم وڅېړل شي.
لیوال صاحب، په دنیا کې هر څه اوس یو ماډرن ټیکنالوژي راغله، هر څه ډیجیټل کیږي، د دې نورو ژبو آثار اوس په اته خلکو په لاس کې دی، په آیفون کې موندل کیږي. دغه طرف ته په دې کانفرنس کې اشاره وشوه چې د پښتو ادب د دودیز دغه نسنګ راو باسو دی ماډرن یا د عصري وسایلو ته ور برابر کو، چې هغه لستون کې چې په نورو هوادونو کې دی یا کتاب ته لاسرسی نه لري چې د پښتو آثارونه به برخه پاتې نشي.
جانب دا ده چې په دې برخه کې ټینګار مو شو، او یو ځوان تکړه تخنیکی کادر چې له جرمني څخه راغلی و، ښاغلی احمد ولی اڅکزای، نو ما به یو په ژبور پریزنټیشن درلود چې څنګه کولای شو ژبه د نوي الکترونیک وسایلو له لارې پرمختیا وکړي. هغه د قاموسونو خبره وکړه چې څنګه آنلاین پښتو قاموسونه جوړ کړي دي، په کوم ورژنونه دي د نوې ټکنالوژي او د کمپیوټر، د انټرنیټ او د دې شیانو چې پښتو پکې وده کولی شي او نړیوال کېدلی شي. پر دې باندې ټینګار وشو. عملا هغه لاسته راوړنې چې د آنلاین کتابونو، آنلاین قاموسونو او ورو ورو د ژبې د موادو د آنلاین کېدو په اړه ضرورت او اړتیا ده، پر دې هم خبرې وشوي او د ګډونوالو له ډېر تود هرکلی سره مخامخ.
ډیره مننه لیوال صاحب کا په لنډه توګه اخیره کې جواب راکړي چې دا سیم سو ویل شول چې دا ډول کانفرنسونه دی په پر لپسې ډول ونیول شي، او د راتلونکو کانفرنس په اړه څه معلومات راکړي.
دوه پریکړې د نورو پریکړو تر څنګ ډېرې په ټینګار څو شوالته، یو دا چې نه دا چې دا غونډې باید په بېلابېلو پښتونیشته حوزو کې تکرار شي او جوړې شي دا غونډې په همدغه شکل باندې، بلکې یو بله مسله چې هلته په ټینګار سره دا ده چې موږ باید بل ځلې په بله غونډه کې هر څه له همدې ځای نه شروع نه کړو،
یعنې
موږ باید یو پرمختګ کړی وي. بل ځلې باید موږ دغه پرمختګونه وشمارو شو، او هغه ستونزې او خنډونه چې دي هغه بیا د هغو د رفع لپاره بیا کار وکړلی شو. یعنی یو متداوم، مستمر او ګټور دوام باندې ټینګار وشو.
دا لیکوال عبدالغفور لیوال چې موږ سره مخکې خبرې کړې وي. اوریدونکو، نن تاسې په یارانو مشال پروګرام کې د په کوټه ښار کې د سپتمبر د 12 نه 14 تاریخ پورې چې کوم درې ورځې نړیوال سیمینار شو، د لارو بر پوهانو په کې ګډون کړو، دا غي په نتایجو باندې غږیږو. وروسته به درته د پېښور د پیژندل شوی لیکوال عباسین یوسفزي خبرې هم دراورو. خو موږ سره له کوټې نه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب همدا شیبه میلمه دی د ټلیفون د لارې. خیر محمد عارف صاحب، غفور لیوال چې کوم خبرو ته اشاره وکړه، په هغه کې یوه خبره دام وه چې لس کتابونه چاپ شوي وو د دې سیمینار په ویاړ، دا چیرته چاپ شوي وو، لیکوال یې څوک وو، که دې باره کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي. ډېره مننه.
لس کتابونه موږ اول خو دا کوشش وو چې موږ شل کتاب چاپ شو، خو متاسفانه ځینو ملګرو دا نومونه کتابونه موږ ته راولېږل چې هغه یې ور چاپ شوي وو، په هغه کې لږ لږ دې اضافه او تعریف کړی وو، نو موږ هغه کتابونه له منځه وویستل. موږ ته صرف لس کتابه پاتې شول. دا لس کتاب موږ د سیمینار په ویاړ باندې وړاندې کړل. په دغه کې پخپله د غفور لیوال صاحب لیدلوری و او د حبیب الله رفیع صاحب هغه چې بیا نه راځي. زموږ د دې سویلي پښتونخوا یو ډېر ښه لیکوال و زما په خیال، چې بلکې ملنګ نومنه سړی و چې هغه د هر څه ډېر بالاتر سړی و، یو نظریاتي سړی و، سائیں کمال خان. نو د سائیں کمال خان یو کتاب وی د ډایلاګ د اپلاتون پښتو ترجمه کړې و، د اپلاتون ژغه و په نامه باندې دا کتاب شامل و. او د احمد ولی اڅکزي قاموس وی، د رشاد صاحب یو مکتبي قاموس وی، و مجموعي طور باندې موږ لس کتاب د دغه سیمینار، یو هغه د فیصل پاران تلمیحي په ادبیات کې دا ساتیرو تلمیحات دا نوم و، اگر دا شیز نایابو کتابونو چې بل ور چاپ شوي هم نه و او په مختلفو موضوعاتو باندې و. نو دغه لس کتابه موږ د سیمینار په ویاړ باندې
وړاندې کړل. عارف صاحب
دغه هلته ټول تقسیم
توضیح وکړل. عارف صاحب په دغه درې ورځني سیمینار کې چې کومې مقالې واورول شوې، د دې د په کتابي بڼه د خپرولو سغم خوړل شوی؟
په دا والا دا شوسلو دا ستاسو له لارې زه به زه یو ګټه واخلم که نه.
بله،
ځینې ملګرو موږ ته مقالې نه کېده، هغه وویل چې موږ لږ کار نور ورباندې کوو، مقالې درست وو او موږ هغو ته دا خواست وکړي چې مقالې باید زر تر زره راوستل شي چې موږ یې بېرته د پښتو اکاډمۍ کوټې له خوا چاپ کړو. نو زما امید دی چې کوم ملګرو ته زموږ دغه غږ رسېږي، هغه به خپل مقالات پر وخت باندې او چابک تر موږ پورې راورسوي چې موږ یې چاپ کړو. انشاءالله موږ دا تاول هم فیصله کړې وو چې دا مقالات موږ د پښتو اکاډمۍ له پلیټفارم زه چاپوو چې او خپل کام ته به وړاندې کړو، ځکه چې زما په خیال ځینې ډېر ښه مقالات او ډېر ښه مواد وي، هغه مواد چې زموږ د کام او زموږ د لوستونکو او د ټولو پښتنو په ګټه تمامېږي، نو هغه به یقیناً موږ پښتانه کام او زلمیان ته وړاندې کړو.
صحیح ده، ډېره مننه عارف صاحب. یو اورېدونکی اخلو ګورو چې څوک مو یادې. السلام علیکم.
قدرمن حامد صاحب ته سلام کوم او ټولو یارانو ته سلام کوم. قربان
کور مو ودان ابي مسافر صاحب ستړي مشه.
قربان دې شمه د دې دغه هڅې د ستاینې وړ دي. هر وخت مونږ ته دغه شاعرانو ادیبانو هڅې کړې دي د مونږ د پښتو خدمت کړې ده. نن سبا چې دلته د پښتون قوم سربرایي ده، حکومت ده، د دې نه دوی څومره مطمئن دي یا څومره ګیلمن دي یا څه غوښتنې لري چې دوی سره د دغه د پښتو په باره کې د دوی سره مرستې وکړي، یا د دوی خپل څه نظر ده چې حکومت د دوی سره څه وکړي؟ قربان
سم د ډیره زیاته مننه حبیب مسافر صاحب. کور مو ودان بیرته راګرځ خپل ملمته خیر محمد عارف صاحب. عارف صاحب، حکومتونه څومره پاملرنه کوي د پښتو ژبې د ودې لپاره؟ په کانفرنس کې خو مونږ ولید د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی و، لکه لیوال صاحب هم ورته اشاره وکړله او هغوی براله وویل چې د پښتو ژبې هم ننګه کوي، د پښتو ادیبانو ننګه هم کوي او د خپل لوسه پورې به دوی خپل خدمات جاري ساتي. تاسو د نورو ګوندونو نه هم دغه غوښتنه لرئ چې پاملرنه دې وکړي پښتو ژبې ته؟
ډېر مننه. موږ سری بېخي ډېر ډاډه یو په دې غونډې کې، له موږ سره بالخصوص چې دې د اقتدار ټوله بولي که نه، پښتونخوا ملي عوامي ګوند له موږ سره مرسته وکړله. یوه مرسته خو دا وه چې زموږ د اکاډمي فنډ یعنی ګرانټ له مخ لس لکه روپۍ و، د دوی د ګورمنټ پر تګ سره زموږ دغه ګرانټ اوس 1 کروڑ روپۍ دي او 15 کاله پس موږ په دا وتوانېدلو چې د اول علمي سیمینار هم وکړي.
ماشاءالله.
او انشاءالله ولعزیز موږ دلته د اعلان هم وکړي چې آینده هر کال که زوند ولو یا څوک وو پښتو اکاډمۍ له خوا ده به هر کال په دغه د ستمبر په میاشت کې موږ یو عالمي سیمینار لمانځو او بیا به دغه کار شروع کړو کوم ځای د چمور د ردلو لکه لیوال صاحب چې اشاره ورته وکړه چې دا کوم نتایج راووت موږ کومې ګټې ترلاسه کړلې دا وتراغي. دویمه خبر دا ده چې د ده مشرانو لخوا ده موږ ته تقریبا هغو په هر میدان باندې تر دا پورې چې د هغو خپل کارونه پرېږ وو درې سره ورځې عدالت ته ناست وو داسې نه چې خالي پښتونخوا بلکې د ان پي مشران هم راغلي وو چې هغه هم راسره ناست وو د پېښور د افراسیاب خټک صاحب وو چې موږ د دا وخت تر ټولو ښه عالم او د پښتو په حواله باندې ډېر نومیات شمرو هغه هم موږ سره ډلې ګډون درلود دا غنم نه د زمرو د صوبای ګورنټ د کومیا اسمبلی ممبر او د اسمبلی ممبران د صوبای اسمبلی ممبران وزیران هغه ګرد لګیا او نو بکاده له سهار زه به تر ماښام پورې موږ ته ناست وو او موږ به دا کار کولی او دوی چې موږ کوم ضرورت وو یعنې د هرې لارې د ترانسپورټ بیا درې څلور واره موږ سره د ورځې رابطه کوله چې تاسو به کوم کوم شي ضرورت وي تاسو موږ ته ږغ کوئ. نو زما په خیال دا اول وار دی چې موږ په دا وتوانېدلو چې موږ دا سیمینار وکړي او په دا وتوانېدلو چې دا خلک راوبولو د هغوی عزت وکړو او په دا عزت ورکولو کښې دوی سم راسره ملګري وو نو دا ډېر لوی بدلون دی.
دا بالکل واقعا لوی بدلون دی. خدای پاک دې وکړي چې دا د نوي سهار د لمر نوي پلوشه وي او دغه لړۍ دې دوام ومومي او پښتانه لیکوال او ادیبان دې هغه وس پیدا کړي چې دوی ځان دپاره هم خدمت وکړي د ټولنې دپاره هم. قراردادونه چې وړاندې شول په هغې به هم یو څو خبرې کوو. ډېر قراردادونه خو داسې وو چې ښایي حکومتونو به په دې باندې سوچ کوي او هغه کې به بدلونونه راولي خو ځینې داسې قراردادونه هم وو لکه چې د پښتو ویبپاڼې جوړول یا د کوټې نه د ولس په نوم کومه میاشتنۍ چې دا د دې بیا پیلول دا خو به اسانه وي په دې باندې به کېدای شي عارف صاحب زر عمل وشي که نه؟
ستاسو د معلومات لپاره چې موږ څنګه دا قرارداد وړاندې کړلو چې هغه رساله چې د سرکار لخوا د ولس په نامه چاپېدله دلته پرله پسې څلوېښت کاله یعنې په هغه کښې ډېر خلک وو چې هغه وخت موږ کوچني وو موږ خپله هم زده کړه له هغه ولسه کوله. نو رحیم زیارتوال چې زموږ وزیر اطلاعات دی هغه په هغه ساعت ولاړ شو مایک ته راغلی او هغه دا اعلان وکړي چې په دا راځي څو میاشت کښې به ستاسو په مخ کښې ولس رساله پرته وي او تاسو به استفاده ترې کوئ. نو هغه منظور کښې هغه وخت هغه قرارداد هغه وخت منظور شوي نو تاسو کس قرارداد ضرورت نشته دا او پاتې شو دا نورې مسلې که نه هغه په باره کښې هم دې موږ ته دا یقینداني را کړې ده چې زموږ څوره وس وي چې زموږ څوره کوشش وي موږ هغه له تاسو سره په هر اعتبار کوو چې دا پښتو غني شي پښتو ژبه ته یو څه ګټه ورسېږي او پښتو ژبه پر مخ ولاړه شي. نو موږ ډاډه یو انشاءالله العزیز چې د دوی دا کوششونه که له موږ سره شامل حال وي نو موږ یقینا تر ښه لوی منزله پورې ځان.
مننه عارف صاحب. تاسو راسره اوسئ لکه څنګه چې وعده مو کړې وه چې موږ د اباسین یوسفزي صاحب سره هم خبرې کړې. عارف صاحب به لږ دمه وکړي تر هغې به د اباسین یوسفزي صاحب خبرې واورو او بیرته به راوګرځو. محترم اباسین صاحب په کوټه کې جهاني کانفرنس وشو ستاسو په خیال دا ډول کانفرنسونه د پښتو ادب د ودې او پښتو ادب ته چې کوم چیلنجونه مخې ته دي د هغې د حل کولو لپاره څومره ګټور دي؟
عامر صاحب موږ ټول په دې باندې یقین لرو چې هر هغه کام مخ په وړاندې تلی شي چې کوم مقام ته بچو کام بچو ته د مورنۍ ژبه کښې تعلیم ورکړی شي د کوم وطن دفتري او د روزګار ژبه خپله ژبې خوري نو هغه کامونه مخ په وړاندې تلی شي د هغې مثالونه زمونږ سره موجود دي چې هغه چین دی جاپان دی فرانس دی جرمني دی ټول یورپ امریکا دوی خپلو بچو ته په خپله ژبه کښې تعلیم ورکوي د هغې د کار روزګار ژبه د نصاب ژبه چې دا هغه خپله ژبه ده. نو مونږ هم دا یقین لرو چې یاره د دوی نه بغیر د ترقۍ امکان نه شته نو داسې قسمه کانفرنسونه کېږي، دا کله په کابل کې کېږي، کله په پېښور کې کېږي، کله په کوټه کې کېږي، او کله د نړۍ د نورو هېوادونو کې چې پښتانه چېرته نشته دي هلته کېږي. او د دې ټولو غږ دا یو دی، زمونږ چې بچو ته دې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي، زمونږ په دفترونو زمونږ په بازارونو کې دې خپله ژبه وچلولی شي، او د خپلې ژبې دپاره چې څومره ضروري زمونږ شي هغه هم ډېره کولی شي. نو زه دا ګڼم چې دا قسمه کانفرنسونه چې دي دا د ژبې دپاره ډېر خیر رسوي. زمونږ سره چې کوم کشران شریک شي نو هغې هم د دې انداز نه، د دې سوچ نه، د دې غږ نه ښه خبر شي. نو زه دا ګڼم چې دافی کانفرنسونه چې څومره ډېر شي او څومره ډېره بیداري راشي نو هغې به ډېره ښې نتیجې مخې ته راځي. لکه څنګه چې پښتو چې د فیرمۍ کوټې ملګرو دا هڅه کړې وه د نړۍ د ګوټ ګوټ نه پښتانه دانشوران رابللي ماهران رابللي وو، په هغې کې دغه درې ورځ دننه د پښتو ژبې عصري غوښتنې، د پښتو ژبې او میډیا، د پښتو ژبې او نصاب غوندې په مهمو موضوعاتو باندې خبرې کېدې.
اباسین صاحب، تاسو ویلې چې ماشومانو ته د پښتو ژبه کې زده کړې ورکړل شي، په دې کانفرنس کې په هغو خنډونو باندې هم خبرې وشوې چې تر دې ګړی دا په لره پښتونخوا کې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی. په افغانستان کې خو په پښتنو میشتو سیمو کې مکتبونه په پښتو ژبه کې دي، په کانفرنس کې په دې باندې په دې چیلنجونو باندې رڼا واچول شوه؟
پښتو د لازمی مضمون په توګه خودل شروع شي او بیا د رورو تعلیم پښتو ته شوړل شي. بل هم دا خبره وکړه چې په قبایلي سیمو کې، په افغانستان کې، په پاکستان کې، په نورو سیمو کې چې چرته د پښتنو په سیمو کې سکولونه یعنی مکتبونه او زموږ ښوونځي وران شوي دي، نړول شوي دي، نو هغه ښوونځي دې بېرته آباد کړی شي او زموږ مچي دې بېرته راوستل شي. بل په هغې کښې مونږ دا نو ستور وکړو چې راځئ چې خپلو زنانو ته، خپلو میندو ته، خپلو نجونو ته پښتو وښایو، د تعلیم موقع ورته ورکړو چې هغې پوره پوره تعلیم حاصل کړي او د سړو سره څنګ په څنګ باندې د ژوند په میدان کښې مخ په وړاندې لاړې شي. زلمو ته مو دا بلنه ورکړه چې زلمي را شي د کمپیوټر په لاره باندې د خپلې ژبې او د خپل ثقافت خدمت وکړی شي. ماشومانو دپاره مو دا وګڼله چې ماشومان چې دي هغې که د هر یو سیمې دي، هغې که د هر مذهب دي، هغې که د هر یو قام دي، نو هغې ته د تعلیم ضرورت دی او یو ماشوم هم بې تعلیمه نه دي پاتې کېدل په کار چې هغه پاتې شي. د دې سره سره مونږ د مختلفو حکومتونو نه دا غوښتنه وکړه چې د پښتو د ودې دپاره، د پښتون کلتور د خوندي کولو دپاره ګامونه پورته کړي او په دغې باندې تر ډېره حده پورې زمونږ ټول ادبي تنظیمونه، ټول سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې داسې کول لازمي.
واسین صاحب، دا ډول کانفرنسونو نه تمې ډېرې زیاتې کېږي او کوم اعلانونه چې وشي، قراردادونه چې وړاندې شي، هغه هم ډېر هیله ورکوونکي وي، خو ځینې کره کتونکي دا نقد کوي چې دا لیکوالو ترمنځ د لر او بر، د لیکوالو ترمنځ د املا او د لیک دود او هغه اختلافات بیا وروسته بیرته په هماغه حال وي. داسې کانفرنسونه د دغه اختلافاتو د ختمولو لپاره نه شي پکاره دی؟
بېخي پکاره دی. چې اصل کې په کال اتاتیا مو غالبا یا نوي و، ماته اوس نیټه صحیح نه یادېږي، او په باړهګلۍ کې دغسې پرېکړې وشوې او د املا په حق باندې ډېر ګټور ګامونه پورته کړی شو. په هغې کې د افغانستان د بلوچستان قبایلي سیمې او د خیبر پښتونخوا د نران شراودین او ژبې ماهران موجود وو. هغه پرېکړې چې پکې شوې هغه دا ده چې هر لس کاله پس په هغې باندې یو نظرثاني کېدی، یو دویم نظر پرې اچولی شوی. نو دا ضروري وه. پکار دا ده چې د دې املا په هکله، د لیکلار او لیکدود په هکله یو ځل بیا د ټولو سیمو، د ټولو پښتنو سیمو لیکوال راټول شي او په دې باندې یو نظر واچو. هیلم چې انشاءالله ډېر ژر به مونږ یو منطقي نتیجې ته ورسو او ټول به په یو شریک لیکلار باندې متفق شو. او زه ګڼم چې ټول دانشوران په دې پوه دي چې دا اتحاد، اتفاق، ورورولي او یووالی د وخت ضرورت دی. نو هله به ژبه به وړاندې دي چې کله زمونږ املا، زمونږ انشا یو شي.
واسین صاحب، یو تپوس بله او هغه دا چې د پښتنو لیکوالو وس نوی چې کتاب چاپ کی یا کتاب چاپ کی داسې ځنی خلق لري چې ګیلې لري چې کتابونه نه خرسيږي. په دې باندې عمومي سباس وشو په غونډه کې یا روس تاسو چې ادیبانو سره حاشیه کې کوم غونډه کولې په دې باندې د خلکو نظر سوچ څنګه کول شو د پښتو کتابونه بازار عمومي خرسي؟
یو کتاب میں پرشنو کالو کے لس زل چاپ شہر ہے بل کتاب میں کو ہوا تکالو کے تین زل چاپ شہر ہے جو دا گھنم آج چی پخہ دول بانی کتاب نکوان شیو لستان واغی قبلی اور دا دا چی شاعران عدیبی دی انتی دی خپل کردار خپل شخصی دا قیت قام دا پارا دا قام دا چاتو دا امیدونو پرانا کی پاک ساکو ساتی اور دا غی زلپ وزان مین کی کتاب خرچی گم لکھوالا نے امخلی عام دولت امخلی او بخل کے دغه تند رشتا جنما او البته دا چې زمونږ د خورونه اداري چې دی هغه لږې کمزوري دي او د هغې وجه دا ده چې په افغانستان کې خو حالات تر ډېره حده ښه دي. تعلیم په پښتو کې دی نو خلک د پښتو ژبې کتابونه ډېر اخلي. دلته چې دی زمونږ په سیمه باندې نو په دې کې تعلیم په پښتو کې نه دی او پښتون د لازمي مضمون په توګه چې کومه فیصله تېر حکومت کړې وه نو هغه نه عملي شوې نه ده کار پرې روان دی. نو د دې وجې نه دلته د پښتون د لوستونکو شمېره تر ډېره حده پورې کمه ده. خو زه دا ګڼم چې هر لیکونکی ځان سره د ژبې معیانان راوړي چې څومره لیکوالان زمونږ ښایسته لیکوالان څومره زیاتېږي نو هغه عمره به د ژبې معیانان او د هغې هغه دایره ورو ورو پراخه کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا ګیله به بالکل ختم شي چې خلک دا وایي چې د پښتو کتاب څوک لولي دا. او شرط دا دی چې په شخصي او دولتي ټولو ښوونځیو کې پښتو د لازمي مضمون په توګه په وړاندۍ مرحله کې سمدستي روانه شي نو د پښتو معیانان به انشاءالله چې بیا کم نه وي.
د لیکوال شاعر او د پیښور پوهنتون د استاد عباسین یوسفزی سرګندونه مو اورید او خیر محمد عارف صاحب ډیر هیله مند او عباسین صاحب چې پښتو کتاب خرسيږي خلک یې اخلي تاسو سره اتفاق لره؟
یقینا خو زه لږ د عباسین صاحب خبره کې اضافه کول غواړم.
بله مهرباني.
چې د کتاب کپلان سم د عباسین صاحب خبره د جلا شخصیت دی او د میډیا لاریم د ادب لاریم د خدمات لاریم دلته واز موږ ته ستونزه دا پیښه ده کنه چې زموږ ځینې داسې شاعران وروڼه یا لیکوال د هغو په کتاب کې هېڅ مغز نه وي په کتاب کې هېڅ داسې نوی شی نه وي چې د هغه د وړاندې کولو سبب وي. خو دوی دا کوشش کړی چې پرله پسې او کتابونو ته دوام ورکړي چاپوي او بیا دا ګیلم کوي. موږ یو نظر لرو هغه دا چې باید په دا کتاب کې لږ معیار هم وي. دا کتاب کې لږ داسې مواد وي چې هغه د خلکو ذهني روزنه هم کوي هغه خلکو ته یو نوی فکر هم ورپه ګوته کوي هغه په خلکو کې یو نوی جذبه ولوله هم راپیدا کوي. نو هغه کتاب یقینا نه پاتېږي. په دا تر دا ځای خو د عباسین صاحب په حق کې هم چې د ده خبره بالکل صحیح ده خو هغه خلکو کې دا معیار نه ساتي صرف د کوالټي فضای کوانټیټي زور ورکړی که نه نو هغه زما خیال چې پاتې شي اکثر هغه کتابونه پاتېږي او هغه بیا ګیلمن نه وي چې کتاب څوک نه اخلي. ډېر پخوا مو یاد دي چې موږ کوچني وو نو د یوه کتاب نوم وو ما واخله هغه تنظن چا ورباندې شي ویل ما زه خو دا شعر نوم هم هېر دی یا دا کتاب متن هم راځېر دی خو نوم یې دا وو چې پر کتاب یې دا لیکلي وو چې ما واخلي. نو یقینا پښتانه تر اوسه پورې د پښتو سره دومره علاقه نه ده پیدا کړې کوم چې په کار وو. خو د دې مطلب دا هم نه دی چې پښتنو پښتو بالکل هېره کړې ده. البته دا خبره پر خپل ځای ده چې باید هر څوک چې یو کتاب مابین ته راوړي چې په هغه کې څه دا نوم نشان
څه نوې خبرې پکې باید موږ
پرله پسې لس د لسو شاعرانو کتاب چې ووایو په هغه کې لسم دا نومونه شعرونه نه سره ایستلی چې موږ وایي دا په دا والا باندې لږ بیروالی لري یعنی ریفیټیشن دی په هغه زړه لارې باندې تګ دی دا زړې لارې لفظونه او ماورات او تلمیحات او دا شیان تر لاړول راړول نو باقاعده شاعري هم نه سه ورته ویلی باقاعده کار هم نه ورته ویل کېږي ټیک دی دی خو دا مطمئن دی چې ما لس کتابه چاپ کړو. لیکن دای چې خپل کاری ته کوم شی ورکی باید چې په هغه کې لږ
بدلون راولي،
په هغه کې لږ مواد هم وي.
مننه عارف صاحب، کور مو ودان زمونږ
د نوې تجربې چې د خلکو
دا غوښته پدوک ډیر عارف صاحب ډیر مهربانه یې مونږ سره په دې خبرونه کې برخه واغسته د مونږ پښتنې د اوریدونکو پښتنې مو جواب کې کور مو ودان
خبر دا غسته په خپل باندې ستیل لاري کول غواړم
مهرباني
هغه دا هغه شاید مل بیا مو کنه سره چې په دغه کان سیمینار کې لمر سره چار چا برخه خسته د هر څوک چې دی هر ځای چې دی موږ دا غوټول شکریا دا کو په دغه خمس کې لمر سره غلطیانه سوي لا غوټول ملګرو او برخه خستون غوزه بخښنه غواړو ان شاء الله ولزم موږ به دا کوشش کو چې بل سیمینار ته د خپل غلطیانو ازاله وکړو.
ډیر زیاته مننه خیر محمد عارف صاحب د کوټه کې د پښتو اکاډمۍ رئیس اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورید. قراردادونه چې کوم وړاندې شول د کوټې په سیمینار کې دوه قراردادونه پکې داسې و چې په هغه عمل مونږ ټول کولای شو. یو دا چې پښتانه ځوانان دي د کمپیوټر زده کړو ته پام لرنه او کې بل دا چې په کورونو کې خپل مېرمن او خوندو تم د تعلیم موقع ورکړي. په دې هیله چې تاسو هم په دې عمل کې خپل کوربنه جمعامه ته اجازه ورکړي. الله پامه.